د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین هڅه کوي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې دوهم دور خبرو ته زمینه برابر کړي. چین به د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای ونیسي. دا مسله د سیمه ییزو چارو له څېړونکو سره څېړو. د طالبانو نوي مشر ته د القاعده د مشر بیعت د طالبانو په خپله د القاعده او پاکستان لپاره چې د استخباراتو له ادارې سره د ملا منصور د نږدې اړیکو خبره کیږي په یوه څېړنیز راپور کې څېړو. د خبری ساعت مو زنوری اس نوری هر کله کوم پر یادو موضوعات سربیره د افغانستان په اړه پر زی نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. خو لمړی خبرونه لرو. فریبا ظاهر په سټډیو کې ده د سیمه او نړۍ خبرونه راټول کړي دي. فریبا جان خبرونه ته خره غلاست او کرته و چې په نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوری سپتا ستام سلامونه. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې کرملن په پام کې لري له ایران سره پوځي او تخنیکی همکاري پیاوړې کړي. او دغه راز د وال سټریټ جرنل په راپورونو کې راغلي چې د امریکا پوځ غواړي په راتلونکو څلور کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي.
بلې فریباجان تاسو سره اوسه. خو لومړی به نجا صافی ته ورور کو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی په کابل کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تختولو په تړاو د امنیتي ځواکونو په لټنې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې. د افغانستان لوی سرنوالۍ د کابل بانک له اختلاس شوو پیسو څخه 470 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. او د ولایتي شوراګانو رئیسان په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې په لیکلو ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د کابل د امنی قومندانې چارواکي وایي چې په دې ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تختولو په تړاو د دوی پلټنې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. د امنی قومندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي دوی چې په دې اړه یې پلټنې ټاکلې هدف ته ورسیږي او ژر یې نتیجه معلومه شي. نوموړي په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دغه میرمن نن سهار د قلعه فتح الله په سیمه کې د نامعلومو وسلو والو لخوا وتختول شو. د افغانستان د لوی سرنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي چې د کابل بانک له اختلاس شوو پیسو څخه 470 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. ښاغلي جلال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅې پیل شوي چې د کابل بانک نور پوروړي هم د پولیسو په وسیله حاضر شي او پیسې ترې واخلي. د افغانستان لوی سرنوالۍ په دې ورسیو کې د کابل بانک 155 پوروړي ممنول خروج اعلان کړل او ټولو خروالیو ته امر وکړ چې دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر رئیسان په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې په لیکلو ټینګار کوي. دوی په کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې په دغو تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي دوی به په هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه وکړي. د کابیسا ولایت د ولایتي شورا مرستیال زمان شینواری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغان او اسلامیت کلمه چې پکې نه وي د افغان ولس به هیڅوک دا تذکره ترلاسه نه کړي. کچیر ته ایران ولی دغه د افغانستان د څلور د ولایتو ولسونه ټول دې ته آماده دي چې د خپل افغانیت لپاره قرباني ورکړي.
خو تر اوسه حکومت د خلکو دې اندیښنو ته ځواب نه دی ویلی چې ولې د الکترونیکي تذکرو له چوکاټه د افغان کلمه حذف کړې ده. او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه تخریب کړي او 8 تنه یې وژلې دي. د دې ولایت د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیلابونو د دې ولایت په غنی خیلو، دوربابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني تلفات اړولې دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان په ځوی په قبایلی سیمو کې د هوایی بمباریو له کبله 40 تنه مشکوک سختریزي وسلوال وژلې دي. دغه حمله د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ناقراره سیمه ده. د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې 40 تروریستان وژل سو چې ګڼ نور ټپیان سوي هم دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکی همکاري پیاوړي کوي. دی وایي دغه اقدام به وروسته لاغه کېږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې وویل چې د ویانا موافقه به د ایران او روسیې پر اړیکو مثبت اغیز ولري. دوی وایي موږ ډاډه یو چې د ویانا تړون به زموږ دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا لوی اغیز وکړي. زموږ اړیکې ښې وې او دا موافقه به د اقتصادي، دفاعي او نورو ټولو برخو کې زموږ د اړیکو پر لا ښه پراختیا مثبت تاثیر ولري. د روسیې رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د اس 300 ډوله لرې واټن ویشتونکو توغندیو دستګاو د لیږلو پر احتمال او هم د هغو نوي قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولای سي په ایران کې د اټومي انرژي دستګاوي جوړې کړي. دوی د دواړو هیوادونو پر هغو هڅو هم بحث کړی چې څنګه کولای سي په سوریه کې د سولې د توافق منځګړیتوب وکړي. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، د خلیج هیوادونه او د سوریې منځلارو مخالفینو ټولو د روسیې او ایران لخوا د سوریې د سولې پلان رد کړی، ځکه روسیا او ایران دواړه غواړي چې بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې شي. د څرګندونې داسې مهال سوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن ویلي چې د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د ایران د تاریخي اټومي موافقې برخلیک تر اوسه هم معلوم نه دی، ځکه لا هم دغه موافقه هم په ایران او هم په امریکا کې د پارلمان تر غور لاندې ده. د خامنئي دغه څرګندونې ښیي چې هغه د دې پلوي کوي چې د ایران پارلمان تر غور وروسته دغې موافقې ته رایه ورکړي. د وال سټریټ جرنال راپورونه وایي د امریکا پوځ غواړي په راتلونکو څلور کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي. د پینتاګون د دغه پلان له مخې به استخباراتي فعالیتونه او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه تر 2019 کال پورې له اوسنۍ کچې، یعنی په ورځ کې له 16 څخه تر 90 پورې ورسېږي. په دې اقدام سره به دغه راز په اوکراین، عراق، سوریه، د چین په جنوبي اوبو او په شمالي افریقا کې د څارنې کچه هم لوړه سي. د امریکا هوایي ځواک اوس مهال تر ټولو ډیر د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ماموریت پر مخ وړي. او د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو د راوستو د یوې برخې په توګه د کابینې یو لس پوستونه لري کړي دي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت تکمولو په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړپوړو څوکیو پورې رسیدلی او اداره یې اغیزمنه کړې وه. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یک شنبه په یوې اعلامیې کې ویلي چې حیدر البادی امر کړی د کابینې د وزیرانو شمیر دې ژر تر ژر له 33 څخه 22 ته راکم سي. په دې اقدام کې د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلور وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلور نورو وزارت خانو ادغام شامل دی. د عراق حکومت تر ډیره د خدماتو د کیفیت د ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله تر انتقادونو لاندې دی. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 4.3 چټه 18، کندهار اسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.3 چټه 20، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3 چټه 19، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3 چټه 25، غزنی اسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 4.3 چټه 14، او په بدخشان کې به هم اسماني موریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 4.3 چټه 9.
خبری ساعت اوری د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین هڅه کوي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې دوهم دور خبرو ته زمینه برابره کړي.
صدر چین بتانه که دولت پاکستان برای آماده کردن شرایط آماده بشه، شاید باز مذاکرات با موساد زودتر شروع شود.
چین به د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای ونیسي؟ دا مسله د سیمه ایزو چارو له یو څیړونکو سره څیړو. پر دې مسلې ستاسو نظر هم اخلو. د طالبانو نوی مشر ته د القاعده د مشر بیعت. د طالبانو په خپل د القاعده او پاکستان لپاره چې د استخباراتو له ادارې سره د ملا منصور د نږدې اړیکو خبره کیږي، په یوه څیړنیز راپور کې څیړو. د پکتیا والی وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او د پاکستان لورې کومې سرغړونې نه تر سترګو کیږي.
هدف د سفر وینو او تر څو مور خپل امنیتي ځواکونه اوستایو چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د خلکې وژغورل.
په کابل کې نن یوه بهرنۍ میرمن وسلوالو وتښتوله.
نن 9 بجې وو، یو کورولا سلو 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل، مسله کسان هغه خارجي انجلۍ په ګاډه واچول وتښتل.
د کابل بانک له پنځوسو زیاتو پوروړو څخه د دې بانک پورونو د پورونو حساب تصفیه شوی دی.
همکاری ارگانه که باید در بازاریابی بر ما همکاری کنه نیچی جز نداره. تقریبا منطقه تجارت هم به سکوت هست.
دادی وی افغان خزینه سوداګر غغو چوی د تیرو کلونو په نسبت لاسي صنایع دی ودی په حال کې نه دي ځکه چې خرڅلاو بازار نشته ده. آیا چین به د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای ونیسي؟ مخکې له دې چې دا موضوع د سیمه ییزو چارو له یوه څیړونکي سره وڅیړو، د افغانستان د سولې عالي شورا د چین د نوي هڅو خبر ورکوي. د سولې د عالي شورا غړي حاجي عزیز الله دین محمد چې په مری کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د لومړي مخامخ خبرو په خبرو کې د افغانستان د پلاوي مشري کول، نن ازادي راډیو ته وویل چې چین د زړه له اخلاصه هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ دوهم پړاو مخامخ خبرې ژر پیل شي. هغه ازادي راډیو ته د چین د هڅو دغه ازادي راډیو ته وویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته بیا هم اړینه ده. د چارو کارپوهان وایي د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستې او هڅه کولی شي چې د وسله والو طالبانو سره پټه په درېدلې د سولې خبرې اترې بریالۍ کړي. لومړی به په دې اړه د یوسف خان زادران راپور ته غوښ شو.
په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لنجمن سفر، هغه سفر چې سیاسي لوړې ژورې کله کله له ستونزو سره مخ کوي او کله هم بیا د سولې او امنیت د تامین تر ټولو ډېرې هیلې پیدا کوي. بل خوا د دې پروسې بریالي کېدو او د سفر منزل ته رسیدو لپاره له بل هر وخت ډېر د سیمې هیوادونه لیواله ښکاري. داسې چې د سولې عالي شورا غړي وایي چین صادقانه داسې هڅې پیل کړې چې د افغان حکومت او مخالفو وسله والو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي او د طالبانو سره د سولې په لومړي دور خبرو که د افغان پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد په دیړه ازادي رادیو ته ویل،
روابطی که بین چین و پاکستان است
هغه اړی کې چې د چین او پاکستان ترمنځ شته او هغه ضرورتونو ته پکتو چې دواړه هیوادونه دی او بل په وړاندې لري کولای شو وایو چې چین هغه قوت دی چې په پاکستان باندې اغیز کوي او کولای شي هغه هیواد مرستو ته حاضر کړي. هر څومره چې ژر چین وکولای شي پاکستان ته قناعت ورکړي، ممکن په همدې اساس خبرې هم ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په تازه بیان کې ویلي چې هیواد د افغان سولې لپاره د ټولو خواو سره مرستو ته حاضر دی او غواړي په دې برخه کې خاص رول ادا کړي. ټاکل شوی و چې د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستۍ کې ترسره شوی وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه د نامعلوم وخت پورې ځنډولې ده. له دې سره په داسې حال کې چې جمهور رئیس غني ویلي حکومت یې نور له پاکستانه دا نه غواړي چې طالبان خبرو اترو ته کینوي، ښاغلی دین محمد وایي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري لازمه ده. بل خوا داسې اوازې هم خپرې شوی چې د سولې د دویم پړاو خبرو لپاره د چین هیواد غوره شوی، خو وخت یې لا معلوم نه دی. هم غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د چین د سفارت نظر واخلو، خو د ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو د مرستو ترڅنګ د چین هڅې کولی شي دا پروسه کامیابه کړي.
تر هغه پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري، هم چین په سیمه کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي دا ګټې هم لري. خو کچیر چین د امریکای سره هم غږ شي، کچیر چین د ملګرو ملتونو د سازمان کومک او اجرایوي تضمین ترلاسه کړي، بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د چین هلې ځلې به یوه نتیجه ورکړي.
چین په سیمه کې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری دی او کارپوهان وایي چین له دې پلوه هم کولی شي په پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد نیت بدل کړي. کارپوهان وایي وروستیو تحولاتو او دې ته په کتو چې چین خپله هم د شینجیانګ په سیمه کې ډېر وخت د نامنیو شاهد وي، هغه هیواد دې ته هڅولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او په دې توګه د پاکستان او افغانستان سره په ګډه پرته دغه سیمه کې د نامنیو مخه ونیسي.
آیا چین به د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای ونیسي؟ چین په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله ونډه اخیستې او د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هم زمینه برابره کړې. خو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له وروستیو توندو څرګندونو وروسته چې ویل نور له پاکستانه چې د سولې د خبرو یو مهم لوبغاړی دی، نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. آیا پیکینګ به د اسلام آباد ځای ونیسي؟ چین له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې اړیکې لري او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه هیواد هڅو ته شا نه ده کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د هوا چونیانګ په یوې خبر پاڼه کې چې په اسلام آباد کې د چین د سفارت لخوا خپره شوې ویلي چې چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دواړه لوري دې خبرو ته تشویقوي. دا هیواد همداراز د پاکستان رول په تیره بیا د سولې د خبرو په مخته وړلو کې مهم بولي او هغه ستایي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې چین چمتو دی چې له ټولو اړخونو سره له نږدې همکاري وکړي او په افغانستان کې د روغې جوړې او یوې بشپړې او تلپاتې سولې هدف ته په رسیدو کې خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. د سولې د خبرو لپاره د چین چمتووالی یوې خواته، آیا د افغانستان حکومت غواړي له وسلوالو طالبانو سره له افغانستانه بهر په بل هیواد کې خبرې وکړي؟ ولسمشر غني په خپلو څرګندونو کې ویلي چې نور له هغو طالبانو سره چې جګړه نه غواړي د افغانستان دننه خبرې کوي. او آیا د طالبانو په مشرتابه کې وروستیو بدلونونو ته په پام سره طالبان به حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي؟ د طالبانو نوی مشر مولا محمد اختر منصور چې له ټاکل کېدو سره یو شمېر طالب مشران مخالف دي، په یو ډول د سورې خبرې رد کړي، خو که نوموړی بیا هم د پاکستان او چین په ګډون د سیمې د هیوادونو تر فشارونو لاندې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، د طالبانو په مشرتابه کې اختلافاتو ته په پام سره آیا د سولې مرکچان به د ټولو طالبانو استازیتوب وکړي او که نه؟ د هغه موضوعات دي چې په دې خبرونه کې د چارو د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز، البته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د سیمه ییزو چارو له څیړونکي عمران زکریا سره څیړو. زکریا صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. زکریا صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا چین به وکولی شي چې د افغانستان په جګړه د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه ونډه چې ډېر سترګې ور اوړي ولوبوي او د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د دوهم دور خبرو کوربتوب وکړي؟
دی چین کورنۍ پالیسۍ ته که وکتل شي او بهرنۍ پالیسۍ ته، چین یو اقتصادي هیواد ده او هڅه کوي تر څو خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړي. خو د دغه اقتصادي پرمختګ لپاره لازمه ده او د دغه لویو اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره لازمه ده تر څو په افغانستان او په سیمه کې سوله عملي شي. چین په واقعیت کې کولی شي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې سره پر پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د سولې خبرو ته وادار کړي. خو په افغانستان کې د روانې ناامنۍ داسې په ډاګه کوي چې ممکن په راتلونکي کې چین هم د افغانستان او د مخالفو وسلوالو او د پاکستان ترمنځ د سولې خبرو اترو په برخه کې له درېمګړي یا منځګړي رول څخه په شا شي، ځکه چین ته دا څرګنده ده چې د پاکستان ګټې د افغانستان په ناامنۍ کې دي او پاکستان هېڅکله دې ته نه وادار کېږي تر څو طالبان د افغانستان سره د سولې پر ټغر باندې کېنري. فلهذا چین کوشش کوي چې دغه د نوري باندې فشار راوړي، اما د پاکستان نوي سپینوالۍ ته په کتو سره ممکن په راتلونکي کې دوی هم د دغه درېمګړي رول څخه په شا شي، ځکه د چین د افغانستان او د مخالفو وسلوالو او د پاکستان ترمنځ د سولې خبرو اترو په برخه کې که چېرته د چین رول خاص ونه ځلېږي او پر دې باندې ونه توانېږي چې دوی دغه دواړه لوري سولې خبرو ته سره کښېني، نو ممکن د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې د چین هغه پرستیج هم راټیټ کړي. نو فلهذا چین هم د دې لپاره چې په راتلونکي کې د نړیوالو هیوادونو پر وړاندې هغه خپل باور له لاسه ورنه کړي، نو دوی هم کوښښ کوي چې تر څو له دغه درېمګړي رول څخه.
بله زکریا صاحب، تاسو په دې وروستیو کې په پیکینګ کې د سیمه ییز امنیتي کانفرنس یو ګډونوال وی، د افغانستان موضوع مو په دې امنیتي کانفرنس کې مطرح کړل، چینایي چارواکو سره لوړ پوړو چارواکو سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د چینایي چارواکو هغه مهمې یا سترې اندېښنې څه دي؟ ولې په دې برخه کې جدي قدم نه اخلي؟ تاسو وایئ چې چین په یو شکل قدم اخلي اما ډیره زیاته پنګونه نه کوي د افغانستان د سولې په برخه کې.
بلی یو پښتنه سپاره کانفرنس کې ما مطرح کړه هغه دا و چې چین به وکولای شي چې د ګوادر او پروژه په پاکستان کې پلی کړي، نو یو شمېر په دې نظر و چې دا پروژه به پلی شي، اما یو شمېر سره د مرکو تر څنګ دوی د پیلوات پوره سوله چې دغه پروژه تر هغې پورې چین نه شي کولی په پاکستان کې شروع کړي تر څو په پاکستان افغانستان او په سیمه کې د سولې تضمین دوی ته ورنه کړل شي. نو دا ښکاره ده چې دغه لویو اقتصادي پروژو پلي تابه یوازې او یوازې په افغانستان کې او په سیمه کې د سولې د رامنځته کېدو په صورت کې عملي کېدلی شي. که چېرې په افغانستان کې سوله نه وي، په دې معنا چې په سیمه کې سوله نشته، سیمه نام نه ده او د سیمې د نام نه، په صورت کې چین نشي کولی چې خپلې لویې اقتصادي پروژې پلي کړي. بل چینایان په خپله دغه دوی اشاره کوي او وایي چې د افغانستان د سولې کلي له امریکا او پاکستان سره ده. افغانان او خپله د نړۍ نور هېوادونه چې د افغانستان په نام نه کې ګټې په خطر کې دي، باید پر امریکا او پر پاکستان باندې فشار راوړي شي، ځکه که چیرې په امریکا او پاکستان سولې ته وادار نه شي، د چین دغه منډې کړنې هم بې ځایه دي او دغه هڅې د وخت ضایع کول دي. فلهذا چین خپله کوشش کوي چې د سولې په برخه کې امریکا خپله غارښتین ولي او صادقانه رول وښيي تر څو دوی خپلې اقتصادي پروژې پلې کړي. دلته خو که موږ وګورو په سیمه کې د امریکا او د چین یو ډول اقتصادي سیالي هم روانې دي، ځکه د امریکا پرمختګ منځنۍ اسیا ته په دې صورت کې چین خپل ګټې په خطر کې ګوري، ځکه چین کوشش کوي چې د خامو موادو د ترلاسه کولو لپاره منځنۍ اسیا هېوادونو ته ورسیږي، اما د امریکا پرمختګ دوی ګټې په خطر کې کوي او په دغه وروستیو کې د داعش په افغانستان کې د داعش حرکتونه چین هم یو ډول اندېښنه کولی ده، نه یوازې چین بلکې د منځنۍ اسیا هېوادونه، لکه څرنګه چې په هغه کنفرانس کې زه موجود وم، د منځنۍ اسیا یو استازي نظروف په نوم هغوی خپله ډېره جدي اندېښنه څرګنده کړه. هغوی وویل چې کله هر کله چې دغه حرکتونه منځنۍ اسیا ته پراختیا پیدا کړي، نو تر ټولو په فرنټ لاین کې خپله تاجکستان قرار لري، چې تاجکستان نام نه کېږي، او ورسره تر څنګه د چین سینکیانګ ایالت سرګره ستونزې لري هم یو ډول له خطر سره مخ کوي.
زکریا صاحب، د طالبانو دغه نوي مشرتابه ته په پام سره د ویلکی چې د مولا محمد اختر منصور اړیکه د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره ډیر نږدې دي، په ورستیو کې فارن پالیسی خبرونه د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې په اړه په یو مطلب کې لیکلي وو چې په طالبانو کې د چین سړی مړ شو، که طالبانو د هغه په مړینې سره یو ضربه ولیدله، چین هم د هغه د مړینې یو بل بایلون کوي. دی په دغه خبرونه کې دا چې ولې مولا عمر چین ته ډیر نږدې او ځینې لایل راوړل شوی دی، ویلي دي چې مولا عمر چین ته دا ډاډ ورکړی و چې په افغانستان کې به د چین په وړاندې تخریبي اعمالو ته اجازه نه ورکوي. البته د واکمنۍ په دوره کې دا ځینې تړونونه ممکن په پټه ښکاره کړي وي او د چین هغه اندېښنې چې د اویغور مسلمانانو له کبله لري چې په ګاونډیو هیوادونو کې دوی ځالې پیدا نه کړي او له هغه ځایه په چین کې تخریبي اعمال سرته ونه رسوي، وایي چې مولا عمر دغه ډاډ چین ته ورکړی و. د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور هغه اړیکې چې ویل کېږي دی تورن ده چې له ایس آی سره ډېر نږدې اړیکې لري، او دا هم باید یاد ونه باسو چې په پام کې وه د اورمچی له خبرو وروسته چین بیا د دوهم دور خبرو کوربه وي، خو دا خبرې د پاکستان اسلام آباد ته نږدې مری ته انتقال شولې. دغو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره آیا چین بیا هم پر د طالبانو په مشرتابه کې خپل نفوذ برخمن دی، او آیا هغه اړیکو ته په پام سره چې له پاکستان سره لري کولای شي چې قدم واخلي او د سولې پروسه یو څه مخته یوسي؟
تاسو لوی سره وګورئ په دغه خپل مولا اختر محمد منصور په خپل دغه ټلیفوني پیغام کې وویل چې دغه کومې په دې وروستیو کې چې د سولې خبرې نه څخه خبرې روانې وې، دا هسې یوه لوبه ده او موږ په هیڅ شرط سره لوبې ته سولې ته آماده نه یو. بله مهمه خبره دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ دورې ته که وکتل شي، د افغانستان د امارت اسلامي او د چین ترمنځ یعنی که په اړیکې حسنه ولې او په هغه وخت کې دوی یعنی کوم داسې سخت او یا جدي مخالفت نه درلودل. خو په اوس وخت کې په افغانستان کې د طالبانو تحریک تقریبا ورو ورو د پاشل کېدو په حالت کې دی. تاسې که وګورئ د القاعده سازمان د رهبر په لمنځه تلو سره د القاعده سازمان هم وپاشل شو. نو د ملا محمد عمر مړینه به هم د دې باعث شي چې د طالبانو تحریک یو څه په ټوټو باندې وویشي. بله مهمه خبره هغه دا ده چې ملا اختر محمد منصور داسې ښکاري چې د آی اس آی ډېر نږدې شخص ده، ډېر نږدې نفر ده او دوی به په راتلونکي کې هغه د ټیټو پارک او ویشل شوی د طالبانو تحریک آیا رهبري کوي او که نه، دا هغه وروستۍ خبرې دي. خو زه فکر کوم چې چین چې په دې ونه توانېده چې د ملا محمد عمر په موجودیت کې د سولې خبرې یو څه هڅه ورسوي او په افغانستان کې دغه د سولې په پروسه باندې اغېزه پرې باسي، نو د ملا اختر محمد منصور په راتګ سره زه فکر نه کوم که چین به په دې وتوانېږي چې په افغانستان کې دغه د سولې خبرې دوی مخته یوسي. بله مهمه خبره هغه دا ده چې په افغانستان کې روانه جګړه یوه استخباراتي جګړه ده، دلته د سیمې او نړۍ لوی قدرتونه دي استخباراتي جنګ پر مخ وړي. په دې مشاینات په څنګ کې د چینایي کارکوونکو کار کوو، اما یو شمېر ګمارل شوې ډلې هلته قصدن او ارادتن ناامني جوړه کړله، هغه د چینایي کارکوونکي دې ته مجبوره کړل تر څو دغه پروژه په ټپه ودرېږي. نو ښکاره ده چې دلته هغه استخباراتي لوبې نه غواړم چې په هغو باندې ډېر رڼا واچوم. زه به دا ووایم چې د چین کې ونه توانېده چې ملا محمد عمر په موجودیت کې د سولې پروسه د بریالیتوب پړاو ته ورسوي، نو د ملا اختر محمد منصور په موجودیت کې به دوی هم ونه توانېږي چې دغه د سولې پروسه مخته یوسي او په افغانستان کې
بله مننه. بله د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د سیمه ییزو چارو څیړونکی عمران زکریا، له تاسو نه یوه دنیا مننه چې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. او اوس به یو اوریدونکی هم راواخلو. بله مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې آیا چین به وکولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه ولري یا مهم رول ولوبوي؟
بله محترم نوری صاحب، تا ته سلام وړاندې کوم، ستاسو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته
وعلیکم السلام.
چون چې وخت کم دی موږ دا خبره مری قاری صاحب پښتو نیمه. محترم نوری صاحب، زما نظر په دې باره کې دا دی، شاید دا اورېدونکي ځان ته ډېر نظر وي، خو موږ افغانان به مسو شیدو سوي په اول کې اوس مستي پکو. زما فکر تر څو چې د پاکستان دا تور مخې سیاست بدل نه شي دوګانا او تر څو چې نړیوال پر پاکستان باندې فشار را نوړي، واقعیان چین پر پاکستان باندې واقعي فشار را نوړي، پاکستان نشي نه کوي چې طالبان وسولې ته حاضر کړي. یار به چین پر پاکستان فشار راوړي، بیا به پاکستان را ولاړېږي، طالبان به قانع کوي، بیا به نو د افغانستان د حکومت سره د دې ضعیفه دولت سره سوله کېږي.
یوه
خبره زه د کړو درته کوم،
مهرباني چې وخت کم لرو. مهرباني
نوري صاحب، یو خبره زه درته کوم چې صلح اصلا درې جهات یې نه غواړي صلح. یو جهات خو دغه د سولې دغه علي شورا چې ده پخپله، دغه پخپله واقعي شورا نه ده، خپل معاشونه اخلي، که چېرې دوی معاشونه پر ضعیفانو باندې تقسیم شوي وای اوس به وختي سوله راغلې وای. دغه د سولې علي شورا واقعي شورا نه ده. او بله خبره دا ده چې زموږ په حکومت کې هم ځینې کړۍ شته چې اوس هم د ټوپک په شپېلۍ باندې پیسې پیدا کړي دي، اوس هم مخکې ټوپک په شپېلۍ پیسې پیدا کړي وي، اوس هم د ټوپک شپېلۍ تومې لري. او بل طالبان په خپل په مابین کې
قانوني
اختلافات
لري،
چې دوی اختلافات سره حل نه کوي، سوله نه غواړي.
مننه، نظر مو واورېدل شو، یو بل اورېدونکي راخلو. ډېره مننه، مهرباني وکړئ یو لنډ کړه نظر ووایئ، وخت کم لرو. بله ازادي راډیو ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
واسم جناب انجینر صاحب.
بله مهرباني ده، د چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین د رول په ارتباط کې نظر لري، مهرباني وکړئ لنډ ووایئ.
نور صاحب تاسو تحقیقي همکار او محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
زه په دې عقیده یم جناب نوري صاحب.
له همدې سره زموږ اوریدونکو سره اړیکه پرې شوله. په هر صورت له تاسو نه ټولو نه مننه چې موږ ته مو ټلیفون وکړ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د افغانستان په جګړه کې د یو بل لوبغاړي د القاعده د مشر بیعت چې د طالبانو له نوي مشر ته یې کړی، په دې هم یو څېړنیز راپور لرو، خو اوس بیا هم فریبه ظاهر سټډیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه به وړاندې کړي. مهرباني.
په کابل کې د هغې بهرنۍ میرمنې په تړاو پلټنې حساس پړاو ته رسېدلي چې نن سهار د کابل د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه فت الله په سیمه کې نامعلومو وسله والو وتښتوله. د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه تخریب کړي او 8 تنه یې وژلي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک له اختلاس شویو پیسو څخه 380 میلیونه ډالره بیرته ترلاسه شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په پرونی برید کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پکې وژل سو، د مړو شمیر 13 تنو ته ورسېد. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړي کړي. او د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو د راوستو د یوې برخې په توګه د کابینې یوولس پوستونه لرې کړي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی او اورک د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک خبری ساعت اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې نن یو بهرنی میرمن وسلوالو تختول. د کابل امنیه قومندانې وایي د تختوونکو په اړه څېړنې روانې دي. د پکتیا والی ویل پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او د پاکستان لوري کومې سرغړونې نه ترسترګو کیږي. د غرازه اوري چې د کابل بانک له 50 زیاتو پوروړو څخه د کابل بانک پخواني حسابونه تصفیه شوي دي. او د خبرونه کې د افغان خزینه سوداګرو د ستونزو په باب هم اوري چې وایي لاسي صنایعو ته هیڅوک پاملرنه نه کوي. خو بیا هم په د افغانستان کې د افغانستان د جګړې په موضوع کې تمکیګو دی. جګړې البته دی یو بل لوري دی، د القاعده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په ورستیو کې په صوتي پیغام کې د طالبانو د نوي مشر مولا منصور بیعت اعلان کړی. خو د القاعده د مشر په دې پیغام کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او د هغه د مشر ابوبکر البغدادي په اړه څه نه دی ویل شوي. آیا له طالبان سره د القاعده د مشر د بیعت اعلان د داعش په ګټه دی او کنه؟ په دې اړه رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې د القاعده د مشر په پیغام کې د داعش او د دې ډلې د مشر په اړه څه نه دی راغلي، خو دا پیغام په یو نه یو ډول د داعش او د هغې اړوند وسلوالو ډلو د دې ادعا چې وایي په عراق او سوریه کې اسلامي خلافت جوړ کړی دی ځواب ګڼل کیږي. د داعش مشر ابوبکر البغدادي تیر میلادي کال د اسلامي خلافت د قیام خبره وکړه او په ډاګه د هغه په وینا پر نړیوال جهاد د القاعده شبکې مشري او تسلط رد کړ. د طالبانو له نوي مشر ملا منصور سره د بیعت په دې اعلان کې ایمن الزواهری د اسلامي خلافت د قیام لپاره له طالبانو سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا مطلب لیکونکي وایي د اسلامي خلافت په اړه د القاعده شبکې د مشر څرګندونې له هغو خبرو سره کوم توپیر نه لري چې د داعش مشر بغدادي کړې دي. ایمن الزواهری وایي چې د مسلمانانو لپاره به د چین د ایغور د کاشغر له خاره نیولې تر اندلس پورې، له قفقاس نیولې تر سومالی او له کشمیر نه تر بیت المقدس پورې د اسلامي خلافت د قیام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. داعش هم ورته ادعا کوي او سره له دې چې په قفقاس کې کومه سیمه نه ده لانیولې، خو بیا هم دغلته یو ولایت د اسلامي خلافت د برخې په توګه اعلان کړی دی. له ملا اختر محمد منصور سره د القاعده د مشر باید به د طالبانو د نوي مشر دریس چې له خپل منځي اختلافات هو او د ملا عمر د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ دی پیاوړی کړي. خو له ملا منصور سره د زواهری د بیعت اعلان د القاعده شبکې لخوا کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا اعلان د القاعده شبکې د هغه دریس او بیعت پخلی دی چې پخوانی مشر اسامه بن لادن له ملا عمر سره کړی و. کتونکي په دې باور دي چې ایمن الزواهری پرتره دی چې له نوي طالب مشر سره خپل بیعت اعلان کړي بل انتخاب نه درلود، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې داعش د القاعده د سیال په توګه څرګند شوی دی. د داعش پلویان بیا په دې نظر دي چې له ملا اختر محمد منصور سره د زواهری د بیعت اعلان په اصل کې د پاکستان له استخباراتو سره د نوموړي د بایت په معنا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی دی چین کولای شي د افغانستان پر سولې مثبت اغیز ولري، ځکه چین د پاکستان سره ښې اړیکې لري. رحمت الله افغان لیکلی دی په افغانستان کې تر هغو پورې روغ جوړ نشي راتلی چې پاکستان له منځه نه وي تللی. یو بل اوریدونکي له هلمند محمد هاشم سولمل د مارجل ولسوالۍ څخه لیکلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی باید د پاکستان په وړاندې د دښمنۍ اعلان وکړي او د طالبانو پر ضد په ټول هیواد کې عملیات پیل کړي. افغانان نور له سولې ناهیلي شوي دي. احمد شاهین هم د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې د چین مرسته خای وکولې شي پاکستان وهڅوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې رغنده رول ولوبوي. تاسو ټولو مننه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو موږ ته پیغامونه راستولي او پیغامونه زیات دي. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو، خو بیا هم په افغانستان کې د سولې په موضوع کې تمکیږو. د کابل چاپي خبرونو ته به کتنه وکړو. اسدالله لودین د یو شمیر ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د پخواني مشر جنرال حامد ګل د مړینې اغیزو او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې جنرال حامد ګل لاژوندی دی او دا هغه څوک دی چې د تیرو درې لسیزو اکثره افغان چارواکي ورسره یادګاري انځورونه لري. په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حامد ګل پر افغان چارواکو نفوذ درلود او د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کولو کې هم مهم رول ولوباوه. د سرمقاله لیکوال ویلي حامد ګل په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان له استخباراتي ادارې منځوي شوی وو، خو زیاته شوی چې په سیمه کې اسلامي سخت دریځ په پخو ودرول. چراغ ورسپان بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ظالم مړ شو خو یو ناوړه قاعده ورڅخه په میراث پاتې شوه. په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حامد ګل د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال افغان مجاهدین روزل او د طالبانو د حرکت بنسټ ایښودونکی هم وو. سرمقاله لیکونکي ویلي حامد ګل د افغانستان په کورنیو چارو کې هم لاسوهنه کوله او تل دا څرګندونې کولې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو د ځپلو وس نه لري او باید له هغوی سره سوله وکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړی کړي او لیکلي دي چې چین او د افغانستان د سولې نامعلوم برخلیک. په سرمقاله کې راغلي پخوا داسې انګیرل کېده چې که طالبان سوله وکړي امنیت به ټینګ شي، خو لیکوال ویلي اوس چې داعش خپل فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي د امنیت هیلې له خلکو اخیستې دي. د ورځپاڼې په باور اوس ټول هیلې چین ته دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رول ولوبوي، او لیکوال وړاندوینه کړې چې چین به له طالبانو سره دویم پړاو خبرو ته زمینه برابره کړي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د انتحاري حملو لامل هم د پاکستان د دسیسو د دوام نتیجه ده. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی طالبان پخوا امریکایي بی پیلوټ الوتکو هدف ګرځول، خو اوس دوی آزاد دي او له افغانستان سربیره په پاکستان کې هم حمله کوي. د ورځپاڼې په باور اوس نه امنی د پاکستان پنجاب ایالت ته هم رسیدلې، او که پاکستان د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي له خپل لمنې به اور واخلي.
خبری ساعت له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه اوریدلای شي. د پکتیا والی وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونې پکې نه ترسره کیږي. نصرت ارسله ازادي راډیو ته دغه خبره یوه ورځ وروسته تر دې کوي چې خپلې د پکتیا سرحدي سیمو ته سفر کړی او ډیورن کرښې ته نږدې سیمې له نږدې کتلې دي. ښاغلی ارسله وایي د جنوب ختیځ زون په کچه یوازې د پکتیکا په اړوند سرحدي سیمو کې د پاکستان د پوځ سرغړونې شته، او دوی هڅه کوي چې د همدې زون والیان په دې اړه یوه ګډه غونډه جوړ کړي او د پاکستان په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. د پکتیا له والی سره بیا هم زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې سرحدي سیمو ته د سفر هدف څه وو.
منګ دې سفر هدف دا و چې هلته تیر پروژه کې جنگ په سمکنې او جنخیل کې تیر شو بعضی کورونه بې ځای شوي. منګ دا غوی ته تسلی ورکولو لپاره هغه بعضی کومکونه شو هغه مرته ورکول هدف په سفر زینه او تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونه اوسته یو چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او دې خلک یې وژغورل. دې سره په څنګ کې موږ پټان ولسوالۍ ته لاړو. تاسو پوهیږئ چې زموږ سرحد د پټان ولسوالۍ کې هم دی. ولته موږ ګمرک هم لرو چې د مالونه د پاکستان نه راځي. موږ غوښتل چې دې څارنه وکړو کته نه وکړو چې د صفري نقطې سره چا خو تجاوزات نه دي کړي. نو الحمدلله د پکتیا د سرحد باندې کوم تجاوزات په ځای کې نشته دي او په هغې ځای کې چې کوم زموږ سرحدي ځواکونه پراته دي د هغوی مورالونه هم جیږو.
بلې، تاسو ویل چې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په سرحد کې سرغړونې نشته، اما دا ویل شوي چې هلته پراته امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو لکه مخ سره مخ دي. څنګه تاسو دغه ستونزه ولیدله؟
مطلب دوی هغه پوستی چې موږ یادو ځکه دوی په خپل لاس باندې بعضې پوستی جوړې کړې دي چې هغه لاسي پوستی دي. که سړی مقابل کې اخوا ته د پاکستان لوري ته وګوري نو هغه مجهز دي او کانکریټي ځایونه لري او تعمیرونه لري. نو واقعا دغه یو ستونزه که ورته وایي یا کمی ورته وایي چې د مرکزي دولت دی کې باید توجه وکړي او غوښتنه موږ کړې ده چې انشاءالله دغه دیان به هم پاخه کېږي.
بلې، دغه پوستی چې تاسو نږدې ولیدلې او وویل چې د پاکستان د پوستو په پرتله کمزوري دي، تجهیزات هم کم دي، څنګه دا موضوع مو له مرکزي حکومت سره شریک کړه تر څو په دې برخه کې اقدامات وشي؟
واقعا دا موضوع موږ شریک کړی دی، بار بار هم شریک کړی دی او هغه موږ ته ډاډ راکړی دی چې انشاءالله تجهیزاتو نه مطلب یو خو اسلحه او هغه بېله موضوع ده ځکه چې هغه عمومي د افغانستان په سطح باندې تاسو ته معلومات دی چې موږ کوم اسلحه او کوم تجهیزات لرو. یو د خپل بوزوباش د سربازانو چې په دې ځای کې کېږي په دغې باندې مشخص موږ خبره کوو چې دا څنګه په کار دي او هغسې امکانات باید دوی ته مساعد شي تر څو بور دوی په ارامه فضا کې او په حوصلې باندې خپل سرحدونه دفاع وکړي.
بلې، والي صاحب د غزون په سطح باندې په پکتیکا کې داسې سرغړونې وشوې، هغه جګړه هم وشوله په سرحد سیمه کې، انګوراډې کې تاسیسات جوړېږي، هلته ویل کېږي چې اوس هم تاسیسات روان دي، که څه هم ستاسو مربوط نه راځي، اما داسې څه اقدام په نظر کې لري تر څو همغږي شي له د پکتیکا له والي سره، دغه راز د خوست له مقاماتو سره، تر څو هغوی هم وهڅول شي او سرحد ته لاړ شي او دا تاسیسات له نږدې وګوري او په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
یو هڅه کړې ده چې زون د والي صاحبان شریکه ناست ولرو، انشاءالله نږدې ورځو کې به ولرو. دغه مسایل به ټول مطرح کوو چې موږ څنګه کوو چې په شریکه باندې دغه موضوعات او مسایل مخه ونیسو او مرکز سره په شریکه په یو خله باندې خپل مسایل مطرح کړو تر څو پورې هغوی اماده کوشي دې مخنیوي وشي.
او په تیرو کلونو کې د پکتیا په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خوا توغندي راورېدل او توغندي راتلل د کونړ او ننګرهار په څیر، څنګه اوس ورځو کې داسې څه شته؟
تاسو پوهیږئ سکم درې میاشتې شاوخوا کېږي چې موږ راغلي یو په دغه ورځو کې خو داسې چې موضوع داسې چې حادثه نه راغلي چې دا خوان توغندي دې خواته ورول شوي.
د پکتیا له والي نصرت ارسلا سره په سرحدي سیمو کې د پاکستان د وروستیو لمسونکو اقداماتو په باب مرکه ودی، وایي چې په وروستیو کې په سرحدي سیمې د دې ولایت سرحدي سیمې له پاکستان سره په پوله خوندي دي او هیڅ ډول د پاکستان لخوا د سرغړونو نښې پکې نه لیدل کېږي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې خونړیو بریدونو په تیره بیا په کابل کې وروستي خونړیو بریدونو ته په پام سره د افغانستان ځینې مدني ټولنو او عامو خلکو په دې هیواد کې د مخالفینو د وروستیو حملو په عکس العمل کې ویلي چې افغان سوداګر له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تر یو حده د دغو مدني ټولنو غوښتنې په ځای بولي. یو شی چې له پاکستان ډیر واردیږي هغه درمل دي چې ویل کېږي کیفیت یې ښه نه دی. د کیفیت د نه واردو د درملو د نه واردولو موضوع هم په وروستیو کې ډیره مطرح شوې. په دې اړه به د څو تنو کابل خریانو نظرونه واورو.
زما نوم شیر بادر. د دوایانو په رابطه باندې خو زه ښه اقدام بولم، ځکه چې د پاکستان نه چې کومې دوایانې راځي هغه 80% نه زیاتې دوایانې هغه جعلي راځي، بیکاره راځي، یا تاریخ تیرې وي، یا دلته دوی همداسې جوړې کړې وي، کوالټي خراب وي. دوایانې خو مهمه خبره ده، دا خو که لوړ قیمت هم وي که د نورو هیوادونو نه راشي دا زموږ په ګټه ده.
پاکستانی دواګان خو افغانستان ته راځي هغه مفید نه دي، ځکه هغه ډیر په کم کیفیت باندې افغانستان ته واردېږي او موږ د هغه تولیدات چې په افغانستان کې داخل کې هغه دواګان جوړېږي دا غنه استفاده وشي او بل هندستان ډیر خسته دواګان لري نور ملکونو نه هغه نه وارد شي ځکه با کیفیت هم دي. دا یو ډیر ښه خبره ده، ځکه راتلونکي لپاره به موږ په دې برخه کې په خپل خپو درېږو.
دواګانی خو کیدای شي ګوره زمونږ وطن زمونږ چې ته وس مونږ ډیر کم په کارخانه لرو هغه د کارخانه لرو چې دغه من خام مواد پاکستان نه راوړو نو وس دلته دا دواګانی بن شو مونږ د په خام مواد چې د نور ملکونو نه راوړو نو کیدای شي زمونږ افغانستان کې خپل داسې تولید پیدا شي چې مونږ د پاکستان نه کوم دوا کوم مشکل زمونږ حل شي دلته
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم
تا چه وقتی اختصم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میمونه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې
ازادۍ رادیو اوري وړاندې اوري چې د کابل بانک له 500 زیاتو پورې وړو خپل حسابونه انتصف کړي دي یو شمېر افغان خزینه سوداګری وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسي صنایع د ودې په حال کې نه دي ځکه چې د خرڅلاو بازار نشته خو اوس به په کابل کې د ناامنۍ په تیره بیا د سړي تښتونې د پیښو د زیاتوالي په موضوع کې تم شو د کابل امنیي قمندان وایي د یوې بهرنۍ مېرمنې د تښتولو په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي د امنیي قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنۍ مېرمن نن سهار د کابل ښار د قلیفت الله په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله د پیښې کابل ښاریان اندېښمن کړي او دوی امنیتي مسؤلین په بېغورۍ تورنوي تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې
په داسې حال کې چې په دې ورسوي کې د کابل ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو تلاشي زیاته شوې او په یو ډول سره د هزاراتو په حال کې دي خو بیا هم د ښار په یو غنګونه سیمه کې یو بهرنۍ میرمن وتښتول شوه تر اوسه د کابل امنیتي مسؤلینو د دې بهرنۍ میرمنې هویت نه دی مشخص کړی خو لویدیځو رسنیو ویلي چې دا میرمن د جرمني تبعه ده د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي دا میرمن د دوشنبه پورا سهار وتښتول شو او اوس په اړه پلټنې او څېړنې حساس پړاو ته رسیدلې دي ښاغلی عبیدی چې نه غوښتل غږی ثبت شي ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د څېړنو نتیجه به ډیر ژر څرګند شي بلورته د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال ګل آغا روحاني اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې دو تنو وسلوالو د دوشنبه په سهار د دې بهرنۍ میرمنې موټر درولې او لزان سره یې بولې ده د آژانس ویلي ګمان کوي چې دغه میرمن به په کابل کې د جرمني د جی آی زایټ خیریه موسسې کارکونکې وي د روان کال په لومړیو کې د جرمني یو بل تباه چې د جی آی زایټ موسسې کارکونکې وو په کندز ولایت کې وتښتول شو او لشپګونی وروسته د تښتونکو لمنګولو وتښتید په کابل کې د اختطاف او ترور د پیښه نه وینه ده بلکې لدی وړاندې هم ورته پیښه شوې چې پولیسو یې د څېړنو ژمنه کړې خو تر ډیره یې عاملین نه دي موندل شوي یو کال وړاندې د اسد په 28مه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غزیدلي سړک نامعلومه وسلوالو د یو بهرني تبع سر غوڅ کړ چې عاملین په تیښته بریالي شول د قلیفت الله په سیمه کې چې ګڼې خیریه موسسې او ملمستونونه دي یو کال مخکې د اسد په 28مه وسلوالو غلو د یو خصوصي شرکت مشر په خپل موټر کې په ډازو وواژه د قلیفت الله د سیمې اوسیدونکو چې د دې جرمنۍ میرمنې د تښتونې پیښې لنګدې لیدلې اندېښمن دي او له پولیسو غواړي چې د امنیت ټینګښت هڅې زیاتې کړي
په دې کوسي کې نن 9 بجې یو کورولا سلو 15 کسانو دلته خارجي کور نه وختل مصالحه کسان هغه د ودرې هغه خارجي انجلۍ په ګاډه کې واچول وتښتل دین زمام دادي چې د حکومت د دې سرونی سي
سار اته تنیم بجې وو چې دلته یو کسان ټول هلته جمع شو ما چې ولیدې هلته یو ډاکسن ولاړ و چې هغې کې یو ښځې د جرمن تابعیت و هغه د کسان چې اختطاف کوي هغه دې ځای نه اوړو او اختطاف ته
په کابل کې په دې وروستیو کلونو کې جنایي پیښې زیاتې شوې او مسؤلین یې لامل د نفوس او بیکارۍ زیاتوالی بولي خو د قلیفت الله غوندې کلیدي سیمه کې د یوې بهرنۍ میرمنې تښتول خلک د عادي کسانو کار نه بولي او وایي دا به هغه مافیایي کړی وي چې په یو ډول سره د چارواکو ملاتړ ورسره دی
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه
د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک له 500 زیاتو پور وړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن په یوې غونډه کې وویل چې دغه بانک له اختلاس شوو پیسو څخه تر دې مهاله 380 میلیون ډالر ترلاسه شوي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي له یو لړ پرمختګونو سره سره د کابل بانک په قضیه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. قاسم سلمل نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل بانک کې د اختلاس د قضیې د بیا څېړلو له پیله څه باندې 10 میاشتې تیرې شي، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه له 500 زیات پوروړي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ خبري اعلان وویل د پاتې کسانو د حاضرولو لپاره د پولیسو په مرسته هڅې دوام لري.
از جمله 227 نفرې کې جدولش به ما
د هغه 220 کسانو له جملې څخه چې جدول یې موږ ته راکړل شوی، شاوخوا 50 تنه یې تر دې دمه د پولیسو په همکارۍ د لوی څارنوالۍ ادارې ته حاضر شوي او د تصفیه د ادارې له لارې یې خپل پورونه تصفیه کړي دي، او د پاتې کسانو په اړه هم د لوی څارنوالۍ فعالیتونه د پولیسو په مرسته جریان لري.
جلال ویل تر اوسه له اختلاسو پیسو څخه 480 میلیونه ډالر په نغدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو لارې ترلاسه شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ په وروستیو کې د کابل بانک 1555 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل او ټولو ښاروالیو ته امر وکړ چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو ور بیا رابرسېره سوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر غلام حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات کړي خو هغه ناکافي ګڼي.
پروسه کابل بانک
زما په نظر د کابل بانک پروسه یو نسبي پرمختګ ښیي، خو د قناعت وړ نه دی ځکه چې لا هم زیاته برخه پوروړي نه دي حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي.
ښاغلی فخری وایي لا هم یو زیات اندازه اختلاس سوي پیسې نه دي ترلاسه سوي، او خلک تمه لري چې اختلاس کوونکو ته د مجازاتو سربیره باید دغه زیان چې دولت ته رسېدلی جبران سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې دولت باید د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره قاطعیت ولري او له بېلابېلو خواو فشار راوړي څو پوروړي د پورونو ورکولو ته اړ سي.
ازادي راډیو اوري. او مخکې دې چې د افغان خزینه سوداګرو د ستونزو په باب راپور راوخلو یو نړیواله موضوع راخلو. د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو د یوې برخې په توګه د کابینې 11 پوستونه لري کړي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت د له منځه وړلو په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړ پوړو څوکیو پورې رسېدلی او د عراق حکومتي اداره یې اغېزمنه کړې وه. تفصیل به له فریبا ظاهره واورو. مهرباني.
مننه. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یک شنبه په ویلمې کې ویلي چې حیدر علیبادی امر کړی چې د کابینې د وزیرانو شمیرې دی ژر تر ژره له 33 څخه 22 ته راکم سي. دوی وایي دا د هغه پروګرام یو برخه ده چې ښاغلی عبادی د عراق په حکومتي ادارې کې د اصلاحاتو په هدف فایل کړی دی. ویل کېږي په دغه اداره کې فساد د لوړ پوړو چارواکو تر حده رسېدلی و. په دې اقدام کې د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلورو وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلورو نورو وزارتخانو ادغام شامل دی. د بشري حقونو، د ښځو د چارو، د ولایتونو او پارلماني چارو وزارتونه د دغو اصلاحاتو په لړ کې له منځه تللي دي. د ساینس او ټکنالوژۍ وزارت له لوړ زده کړو او د ساینسي تحقیقاتو او روغتیا وزارتونه د چاپیریال له وزارت سره مدغم شوي دي. د صدر اعظم دغه فرمان له مخې به د عراق د ښاروالۍ وزارت، دغه هیواد د ساختماني او کور جوړونې وزارت سره، او د ګرځندو یا توریزم او د لرغونو آثارو برخه به د کلتور وزارت سره یو ځای سي. عبادی د اصلاحاتو په اړه دغه پلان د اګست په 9 اعلان کړ او هدف یې د فساد له منځه وړل، د حکومتي چارو ساده کول او د خدماتو پیاوړي کول ښودلي وو. د عراق حکومت تر ډېره د خدماتو د کیفیت ته ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله تر انتقادونو لاندې دی. زرګونو خلکو په بغداد او نورو شیعه میشتو سیمو کې د حکومت زور خدماتو په اړه اعتراض کړی او له چارواکو یې غوښتي چې بدلونونه راولي. دغه غوښتنو وروسته له غزور وخیست چې د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني وویل چې حکومت باید د فساد مخه ونیسي. سیستاني د جمعې پر ورځ ویلي چې په قضایي برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا ده، او د دې غوښتنې په ځواب کې قضایي برخې ته ویل سوي چې داسې اقدامات وکړي چې خپله بېطرفي ډاډمنه کړي. وړاندې د یکشنبې پر ورځ د پارلمان یو شمېر غړو هم ویلي وو چې د پارلمان موندنې ښیي چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکي چې اوس د ولسمشر مرستیال دی، د هغو کسانو په ډله کې دی چې په 2014 کال کې د داعش ډلې لخوا د موسل شار پنیولو کې مسؤل دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانی لاسی صنایع هم د نورو افغانی تولیداتو په څیر په دې وروستیو کې سوړ بازار لري. یو شمېر افغان خزینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسی صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار نشته. جاپانی سوداګر میرمن هیروي یاسوي چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د یو افغاني شرکت مشر د ازادي راډیو ته وویل وروستیو سیاسي او امنیتي ستونزو د دوی پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
افغانی لاسی صنایع هم د نورو افغانی تولیداتو په څیر په دیورستۍ کې سوړ بازار لري. یو شمیر افغان ښځینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسی صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار یې نشته. جاپانی سوداګره میرمن هیروي یاسوي چې له تیرو لسو کلونو را په دې خوا د یو افغاني شرکت مشر د ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیاسي او امنیتي ستونزو د دوی پر فعالیتونو منفي اغېز کړی دی.
د ښځو د لاسي صنایعو بازار اوس هم ستونزه لري. هغه څه چې موږ یې جوړوو په لوړه بیه تمامېږي. هغه لاسي صنایع او یو شمېر نور څه چې جوړوو اوس هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې دي. دا د دې لپاره چې په هېواد کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې تر دې وروسته له بهرنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي تر څو په بهر کې افغاني لاسي صنایع ته بازار پیدا کړي. همدارنګه د افغانستان د معلولو ښځو د تعلیمي موسسې مشر میرمن شاداب وایي چې د لاسي صنایعو د بیو رالوېدو د دوی پر فعالیتونو باندې منفي اغیزه کړې او تولیدات یې څنګه چې شایي نه پلورل کېږي.
شراره په بڼ کې د معلولو میرمنو د لاسي صنایعو لپاره یوه غرفه لرو چې هیڅ خرڅلاو هم نه لري. د بیلګې په توګه هغه جنس چې موږ په ټیټه بیه جوړوو څوک یې په 400 افغانۍ هم نه اخلي.
نوموړي زیاته کړه چې د نندارتونونو نشتون، د بیو راټیټېدل، د بهرنیو اخیستونکو کمیدل هغه څه دي چې د دوی پر تولیداتو یې منفي تاثیر کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ښځینه سوداګرو د فدراسیون مشر ګلجان زمري ازادي راډیو ته وویل چې د هېواد سیاسي او امنیتي وضعیت د نورو برخو تر څنګ د ښځو پر لاسي صنایعو هم منفي تاثیر کړی دی. هغې وویل چې تر دې وړاندې د نړیوالو ټولنو په همکارۍ او مرستې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره نندارتونونه جوړول.
من وینو چې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. امنیتي ارګانونه زموږ سره د بازار موندنې په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه کوي. تقریبا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم د سکوت په حالت کې دی. یعنی د هیواد عمومي وضعیت په بازار موندنې باندې خپل تاثیر لري.
نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال دغه مرستې کمې سوي چې له امله یې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته سوي دي. میرمن ګلجانې زیاته کړه چې دوی به په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې 500 اروپایي هیوادونو کې د لاسي صنایعو په نندارتونونو کې هڅه وکړي تر څو د افغان میرمنو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په وروستۍ یوه لسیزه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان میرمنو د ظرفیت لوړولو په برخه کې په میلیونونو ډالر مرسته وسوه. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو او یو شمېر نور غیر دولتي ټولنو هڅه کړې چې ښځینه لاسي صنایع ته وده ورکړي تر څو له دې لارې د افغان میرمنو اقتصاد پیاوړی سي. په تیر سه باندې یوه لسیزه کې هڅه سوې چې د افغان ښځو لاسي صنایع نړیوالو مارکیټونو ته لار پیدا کړي.
او اوس هم یو ځل پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو د مهمو مسایلو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین هڅه کوي له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې دوهم دور خبرو ته زمینه برابره کړي. آیا چین د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان ځای نیولی شي؟ په دې اړه د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د سیمه ییزو چارو څیړونکي عمران زکریا وویل چې د پاکستان سابقې ته په پام سره چین په دې برخه کې ډېره پانګونه نشي کولی. په کابل کې نن یوه بهرنۍ میرمن وسلوالو تښتوله. د کابل امنی قومندانۍ وایي چې دغه بهرنۍ میرمن چې د جرمني تبعه ده د تښتولو د پیښې په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې دي او ډېر ژر به نتیجه معلومه شي. د پکتیا والي وایي له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او د پاکستان لوري کومې سرغړونې نه ترسره کېږي. د کابل بانک له 500 زیاتو پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. او یو شمېر افغان خزینه سوداګري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت لاسي صنایع د ودې په حال کې نه دي، ځکه چې د خرڅلاو بازار نشته. خبری ساعت له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پوري اوریدلای شي د ازادي رادیو خبرونه د غراز په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي د انټرنیټ لاري مو هم صافه او وازي اوریدلای شي په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي اکسونه هم د افغانستان مختلف سیمو په ویب پاڼه کې شته د غراز زینه ویډیوګان هم په ویب پاڼه کې شته د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم مهروي فیسبوک پاڼه شیبه په شیبه اپډیټ کوو یا نوی کوو او حالت هم په زړه پورې مطالب لوستلای او کتلای شئ